ش تحقیق دی د دې سات لاند خبرونه ملالی بشیر وړاندې کړي.
په کابل ښار کې نن دریو پرله پسې چاودنو لږ تر لږ اته کسان وژلي او تر اوشت زیات نورې ټپیان کړي دي. په ننګرهار ولایت کې چاودنې د یوې کورنۍ یولس غړو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي له افغان چارواکو سره په خبرو کې د سولې د یو اغیزناک او جامع مرکزي ټیم پر جوړېدو تمرکز شوی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی داس شوډلې چې ګواکې له برتانیا سره د تیل وړونکو بیړیو مبادلې ته او پر خپل اټومي پروګرام له امریکا سره غیر مستقیمو مذاکراتو ته چمتو دی. او شمالي کوریا نن سهار په سمندر کې دوه توغندي وشتلې. د خبره د جنوبي کوریا لوی درستیز کړی ده.
نن ماسپښین له دوه تر څلورو بجو د آزادۍ په چپو کې خبرونه لرو. هیله ده چې د دې خبرونې اوریدل هیر نه کړئ. خو اوس مخکشي شزي
مخکشي خزي.
سلامونه، زه فرشته غنیم او تاسو د مخکخ خزی خبرونه اوریدونی. د مخکخ خزی په خبرونه کې د افغانستان د نوښت، سولې او پرمختګ مؤسسې مشره صفیه صدیقی مو میلمنه ده. هغه تر دې مخکې په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي وو، تر څنګ د خزو چارو وزارت کې د پلان او پالیسي رئیسه، د کلیو پراختیا وزارت مشاوره پاتې شوی او د کار او ټولنیزو چارو وزارت په کلیدي پوسټ کې هم کار کړی دی. غلی صدیقی د کابل په هنتون د حقوق او سیاسي علوم څخه فارغ شوی، وروسته په پاکستان کې د پښتو ادبیاتو او مدیریت او تجارت په برخو کې دوه ماسټري اخیستي. نو موري د پښتو ژبې تکړه شاعر او لیکوال ده چې تر اوسه او آثار چاپ او نشر شوی او او نور کتابونه یې چاپ ته آماده دي. اوس را سره په سټوډیو کې د ډیر مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او راغلی د خبرونه ته.
بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو نه هم فرشته جانې د زړه له کومې مننه کوم او د ازادۍ راډیو د ټولو محترمو اوریدونکو نه، ځکه چې زه خپله هم پکې یو اوریدونکی یم. شپې چې تر څو چې تاسو شروع کیږئ او ختمیږئ زه تاسو سره یم. ډیر خطر ډیر خلک وبدسي لکه ما غوندې چې لیواله دي چې واوري چې ازادي څه ورته لري او څه نوي موضوعات ورته لري. مخصوصا خبرونه ډیر زیات جالب دي. زه خپل ډیر علاقه مندي لرم د ورځې په مسایلو باندې. ازادي راډیو نه پوښ
ډیر مننه. بیا هم راځي پیل به د افغانستان د نوښت، سولې او پرمختګ مؤسسې څخه وکړي. تاسو د همګړې مشري په غاړه لري.
ډیر زیاته مننه. یو موده کله چې د پارلمان مې کار خلاص شو او دوهم ځل زما ولس یا زما خلکو یا هر چا یا کمیسون راته رایې را نه کړه، بیا ما په 2011 کال کې یو مؤسسه ایجاد کړه چې هغه نوښت، سولې او پرمختګ ته، چې موږ په ځانګړي ډول باندې د سولې لپاره کار کوو او په نوښتي لحاظ هغه څه چې د ښځو لپاره دي، د ځوانانو لپاره دي او مخصوصا همدا اوس کومه پروژه چې موږ باندې کار کوو هغه د یتیمانو د سرپرستۍ پروژه ده، چې زه افتخار کوم په دې باندې چې حداقل یو تعداد ماشومان چې هغوی پلرونه یې نشته او میندې یوازینې د کور ډوډۍ راوړونکي دي، هغوی سره مرسته کوو او د هغې لپاره په نورو په تعلیمي برخه کې، د هغوی د ژوند په برخه کې، د کورنۍ د هوساینې په خاطر باندې موږ هغوی سره مرسته
کوو. اغلې صدیقی کرته وایي چې دغه مؤسسه مو په کوم کال رامنځته کړه، هغه وخت کې مو هدف ترې څه و او آیا اوس د هغه هدف ته رسیدلی یې؟
زموږ مؤسسه په 2011 کال کې کله چې زه د پارلمان نه خلاص شوم او حکومت موږ تاسو په دې باندې پیږو چې همیشه نارې د دینه وهي چې ښځو ته کار ورکوي، خدا چې کوم ښځو ته کار ورکوي ولس هم په دې پیږو، موږ تاسو په دې باندې پیږو. د کار مشکلات موجود وو او زه مجبور وم چې یو کار مې کړی وای، نو هغې د خاطر مې یو پروژه جوړه کړه، ځکه ما مخکې کاري تجربه درلودله. او دغه د نوښت، سولې او پرمختګ مؤسسه چې هدف ته پکې رسیدل ډېر زیاته مشکل دی سړی پکې داسې ضرور ورسیږي ځکه بیا په منځ کې زه تقریبا دوه دوه نیم کاله د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره مصروفه وم. هغې نه وروسته یو کال کېږي چې په معترضو وکیلانو کې یم. دا خپله هره ورځ تګ غواړي، هلته مسایلو ته رسیدل غواړي، په مسایلو کې دخیل اوسېدل غواړي. دا یو کافي وخت غواړي ځانته چې سړی باید ورسره مصروفه اوسي. هغې د خاطره تقریبا دا درې نیم کاله کېږي چې زه دومره ډېره ورسره مصروفه نه یم، نور همکاران پکې کار کوي. ولې هدف ته بیا هم هغه یو دغه ده، یو اصطلاح ده وایي چې سړی باید د زړه خبره وکړي. د زړه خبره مې دا ده چې هدف ته رسېدلی هم نه یمه او مشکله به وي چې داسې زر وم رسېږم هغه ته، ځکه موږ ورځ په ورځ ګورو چې مشکلات له حده زیاتېږي. ټولنه کې مشکلات زیاتېږي، ښځې متاسفانه اوزګاري کېږي، په اخلاقي لحاظ باندې ټولنه کې ډېر مشکلات پیدا شوي دي او پیدا کېږي. او بیکاري خو یو د هغه سترو مشکلاتو نه ده چې په دې ټولنه کې موجوده ده.
د ښځو چارو وزارت کې په کوم کلونو کې تاسې د پلان او پالیسۍ رئیس پاتې شوي او ولې مو هغه دنده پرېښوه؟ آیا د ولسي جرګې لپاره؟
البته غواړم خپلو دوستانو ته دا خبره وکړم، کله چې زه افغانستان ته راغلم یو اتیا دوه اتیا کال کې زه د ښځو چارو په وزارت کې وم، او د هغې نه وروسته زه د کلو چارو وزارت ته لاړم چې د کلو د پراختیا او بیا جوړونې وزارت کې مې تقریبا درې کاله کار وکړ. هغې نه وروسته بیا ولسي جرګې ته لاړم، یعنې د کلو چارو وزارت مې د ولسي جرګې لپاره پرېښود. هغې نه وروسته بیا ولسي جرګې ته لاړم.
کوم برخه کې تاسو ته دندې خوند درکو او غوښتل مو په هغه برخه کې ډېره پاتې شي؟
یقینا چې انسان په خپل ژوند کې همیشه په دې تکل کې چې څنګه کولی شي لخنه ښه کار، لخنه ښه جامه، لخنه ښه سبق، لخنه ټولنیز ژوند ولري. ښکاره خبره ده چې د وزارت د کار نه د پارلمان کار به پرستیژ وو، لوړ وو، او زموږ دوره اوس د نورو ټولو خلکو په اصطلاح باندې چې یو طلایي دوره وه. څرګنده ده چې ډېر یعنی یو باعظمته وظیفه ده پارلمان کې، چې تر هغې وروسته کله چې دوهم ځل مې ځان کاندید کړ متاسفانه رایه مې وانخیسته او رایه مې د کمیسیون نه ده اخیستې. خلکو ته دا وایم، زه د خلکو نه مننه کوم. خلکو خپل لطف کړی، محبت کړی، رایه راته راکړې، ولې کمیسیون متاسفانه مشکلات درلوده. ټول ولس په دې باندې پوهېږي، خو هغه څه چې زما دپاره ډېر له خاطراتو نه ډک ده پارلمان ده. بیا تر هغې وروسته کله چې زه د کار او ټولنیزو چارو په وزارت کې وم، همکاران او دغه چاو سره چې ما کار کوو، مثلا ماشومان کودکستانونه، مثلا روزنتون، د روزنتون ماشومان اوس هم چې ما ته ټلیفون کوي چې رانه پوښتنه وکړي چې مور جانې ته چیرته یې، زه واقعا په دې باندې افتخار کوم چې حداقل که ما اوس یو کال کېږي چې زه د وزارت نه وتلې یم، خو کله چې ما ته زنګ راشي زه داسې فکر کوم چې زما خپل اولاد. یعنی داسې چې په هر ځای کې سړی کار وکړي، کله چې سړی دلچسپي ولري له کار سره او یو ژمنه له کار سره ولري، د شک نشته ده چې دوی له خپل کار سره خوشاله وي. او زما د پر ډېرې له خطرو ډکې دي زما د کار ځایونه ټول.
بله، تاسو کله چې پوهنتون په کابل کې ولوسته، آیا د پاکستان ته مهاجر شوي چې بیا مو هلته ماسټري واخیسته او په دوه بیلابیلو برخو کې تاسو ماسټري اخیسته؟
شرایط هم داسې وو، یوازې زه نه وم، ټول افغانستان هم په همدغه شرایطو کې وو. کله چې ما فاکولټه خلاصه کړه موږ پاکستان ته مهاجر شو، ما افغانستان کې کار نه و کړی. کله چې زه فاکولټې ته تلم، فاکولټه مې په خپله خوښه نه بلکې د کورنۍ په خوښه باندې انتخاب کړې وه. زما د ژورنالیزم سره ډېره زیاته علاقه مندي وه او د کورنۍ مې د حقوقو سره، ځکه زما د کورنۍ قاضیانو څارنوالانو، نو د هغوی علاقه مندي دا وه چې زه باید حقوق ووایم. او البته هغه کوم خوب چې په هغه وخت کې زما مشرانو زما د پاره کوت، هغه دا و چې هغوی به داسې فکر کاوه چې ورځ به زه وکیله یم، وزیره یم، زه به څارنواله یم، قاضي به یم، ولسواله به یم. دا شیان دوی البته ما ته په ذهن کې هم دا شی را کړی و چې حقوق دغه شی نه لري. نو او زما ژوند او علاقمندي مې ټوله د ادب او د ژورنالیزم سره وه. نو چون د کورنۍ په خوخه تلې ومه کله چې موږ فاکولټا خلاصه کړه زما فاکولټا خلاصه شوه موږ مهاجر شو لاړو پاکستان ته پاکستان ته لاړو په پېښور کې اوسېدو یو درې څلور ورځې وروسته یو تن د ملګرو نه مې راغله ما ته یې ویلي چې که ته په داسې فکر باندې اوسې چې دلته درته ښه کار پیدا شي دفتر کې نشته نو ما ورته لږ کار خو به کوم ویلې چې یوه د کالې ګنډلو مؤسسه ده که ځي هلته زه به د بوزم لاړ به شو هغه رئیس به خیاتی مزده وه هلته چې لاړو هغه رئیسه د ناروې وه خو ما سره یې خبرې وکړې چون زه په انګلیسي باندې بېخي نه پوهېدم په یوه کلمه هم نه پوهېدم د مصاحبې نه وروسته راته وویلې ویلې ډېره خوشحاله شوم چې ته مې ولیدې خو ویلې افسوس په دې کوم چې انګلیسي دې نه ده زده ویلې ته مجبوره یې چې خیاتي و ویلې که نه ستا دپاره دفتر کې ځای و او ما به په ډېر افتخار باندې دا کار کړی و چې د افغانستان نه یو تعلیم یافته ښځه راغلې ویلې ځکه موږ همیشه د کمپ ښځې ګورو کمپ کې ښځې چې دي هغه ښځې دي چې میلونې په کورونو کې قید کړي دي او یا هغه ښځې دي چې غریبانه نه د باندې خاصو په سیمځي واخو په سیمځي او ګلم په مخ د څارویو په فضله موادو په سیمځي ټولو پسې هغه ښځې ویل موږ مشکله ده اوسه پورې مدا نه دي لیدلی چې یو باسواده تعلیم یافته فاکولته ویلې ښځه دې راشي مهاجرت کې په هر صورت کار مې د هغې نه شروع کړو خو دوه درې ورځې مې خیاطي وکړه هغې نه وروسته بیا مې اداره کې کار شروع کړ او د ټولو نه جالبه خبره چې غواړم تاسو سره یې شریکه کړم البته د ازادۍ راډیو محترمو همکارانو سره اوریدونکو سره ښځې ما ته ویلي چې ویلې عیفې چې انګلیسي دې زده نه ده ما ورته ویلې زه تاسو ته ډاډ درکړم چې یو کال کې به زما انګلیسي زده شي هغې وخندل یعنی چې انګلیسي دومره ساده نه ده چې یو کال کې سړی زده کړي کله چې یو کال وروسته دې ښځې خدای پاماني کوله نو ما ته ویلې چې هغه خبره چې یو کال مخکې راته کړې وه ویلې زه اوس په دې باوري شوم چې افغانانې ډېرې بااستعداده دي نو ما هغه وخت دومره انګلیسي زده کړې وه چې هغې سره مې خدای پاماني وکړه هغې نه مې مننه وکړه او هغې ته چون یو دوره د کار هلته پوره شوې وه ما ته یې نه من هیسته چا چې هلته مشرتوب مې درلوده تینه مې مننه وکړه نو ما ته یې ویلي ویلې زه په دې باندې باوري شوم چې افغانانو ښځې کې واقعا ډېر استعداد شته دا مې بالکل هېره کړه چې زه یوه لوستې ښځه یم حتی لیکنه مې درې څلور کاله مې هېڅ شی مونه لیکل ځکه زه یوازې په دې فکر کوم چې څنګه کولی شم هغه غریبو خلکو ته چې هغوی اړتیا لري دې ته چې باید ورسره مرسته وشي ورسره مرسته وکړم تقریبا څلور کاله وروسته زما دوهم کتاب چاپ مې کړ چې وروسته ته مخکې باندې خبرې وکړې فکر کوم یې کوي ما خپل دوهم شعري ټولګه چاپ کړه چې بیا هغه وخت ورو ورو بیرته خپل فرهنګي لوري ته راوګرځېدم د ژوند د ټولو ناخواله سره
څو کاله په پاکستان کې پاتې شوې بیا کله افغانستان ته راوګرځېدې
په پاکستان کې یو لس کاله پاتې شو خو یو لس کاله چې زما د ځواني اوج کلونه وو زما د پاره د بریالي توپ وړل او د زما د بریالي توپ هغه ډیر هغه برنۍ نقطه وه هغې نه بیا کاناډا ته لاړم درې کاله مې هلته تېر کړه او درې کاله وروسته کله چې د افغانستان نوی حکومت راغی بیا د ښځو چارو وزارت زما نه غوښتنه وکړه چې زه باید افغانستان ته راشم بیا بېرته افغانستان ته راغلم نو هغې وخت نه تر اوسه پورې په افغانستان کې خو کله چې بېرته راغلم بیا مې خیاطي نه ده کړې بیا مې هغه څه وکړه چې زما کورنۍ غوښتل هغه څه چې زما د کورنۍ د مشرانو ارمان وو او هغه څه چې زما کورنۍ مشرانو ما سره مرسته د دې دپاره که زما لاسنیوی د دې دپاره کړی و چې زه باید د خلکو خدمت وکړم او هیله منده یم چې تر څو چې زه ژوندی یم زه د خپل ولس د خپلو خلکو او مخصوصا د ښځو او ماشومانو خدمت کولی شم
په تېرو کې مو داسې هم ویلي چې په کاناډا کې هم په ادبي برخه کې مو فعالیت درلود کومه ټولنه وه په هغه کې مو غړیتوب درلود که مشري ستاسې په غاړې وه که لږ معلومات هغه په اړه هم راکړي
داسې ده چې هغه کوم کسان چې د حرکت خواته یعنی حرکت کوي او په ودرېدو باندې هیڅکله اکتفا نه کوي حرکت کوي مخ په وړاندې ځي هغوی په هر ځای کې او په هر ټولنه کې چې ځان ته خپله لاره موملی شي او په ډېره اسانه یې مومي نو کله چې زه کاناډا ته لاړم هلته د ښځو په هغه کومه ټولنه چې موجوده ده د افغانانو ټولنه او یوه بله ټولنه د آسیایي هیوادونو د ښځو ټولنه وه چې هغوی سره مې هم کار کوو او بل هغه څه چې زموږ دپاره ډېر زیات مهم دي په افغانستان نه باندې لکه د ازادۍ ورځ او اختر او عاشورا ورځ دغه ورځې افغانان ډېر زیات کوشش کوي چې دوی په خپلو منځونو کې دا ورځې ونمانځي او د دې ورځو یاد وکړي او خپلو بچیانو ته دغه ولري دا زیری ولري چې دوی افغانان دي او د دوی شاته داسې افتخارات پاتې دي چې باید دوی هیر نه کړي. نو موږ په دې ورځو کې معمولا سره په ګډه کار کوو او خپلو بچیانو ته کورنۍ ته او هغوی چې د افغانستان نه لرې ژوند کوي هغوی ته مو دا هیله ورکوله چې موږ دلته د افغانستان نه که لرو هم یو د خپلو ویاړونو او افتخاراتو سره یو ځای ژوند کوو.
فکر کوم یو اړیکه لرو، دا اړیکه به راواخلو. ښاغلی پښتون، ښه راغلاست له فاریابه. مهرباني وکړئ ښاغلی پښتون.
تشکر، واقعا زه ډېر خوشحاله یم. دا مې دوم وار دی که مې درېیم وار دی چې د دې سره او د دې مصاحبه او د دې خبرې او پاکن موږ په داسې مند وو په داسې یار چې موږ یې لرو. دا په ځای دی چې په سیاست کښې هم ده او فلم تېره سهم ده، موږ د دې شعرونه اورېدلي دي. جان مننه یو کامیابه مور او کامیابه کې د دې ځینې پوښتنه دا ده، په شپاړسمه دوره کښې خو تاسې واست په تقریر دوره کښې په دا اولسمه دوره کښې څه باعث شوه چې تاسو ناکامه سواست؟ د دغه ناکامۍ پلنه چا پر غاړه باندې اچوي؟ او تاسو په دا لسو معترضو کاندیدانو کښې یاست که نه یاست چې په کابل کښې پښیمانه تاسون درولې ده؟
مهرباني
جناب قاری صاحب پښتون، زما سلامونه او نیکې هیلې هم ومنئ او ستاسو کورنۍ ته هم سلامونه او احترامات وړاندې کوم. جناب قاری صاحب، ډېره زیاته مننه ستاسو د ستاینې نه او هغه څه چې زه غواړم درته ووایم. په شپاړسمه دوره کښې زه پارلمان کښې نه وم، پنځلسمه دوره کښې وم، یعنې د هغې نه یو دوره مخکې وم. او په اولسمه دوره کښې سره د دې چې زما قوم او زما ولایت دا علاقمه دي درلودله چې زه باید ځان د ننګرهار نه کاندید کړم، خو ما سره دوه مشکله یا دوه درې مشکله مې درلودل چې ننګرهار ته نه شوم تلای. یو زوی مې وړوکی دی، هغه مکتب ته ته او کابل کښې مکتبونه وړو کي، دی مې نه شو کولی چې مکتب نه وباسم، ځان سره یې بوزم هلته. او بله مسله دا ده چې ما داسې فکر وکړو چې ډېر خلک اوس د اطرافو نه راغلي دي، په کابل کښې میشت دي. زه په دې باندې باوري وم چې ما ته مې خپل خلک او بل لس خلک لکه تاسو غوندې یو نور د نورو ولایتو رایې راته راکوي. نو ما ځان له کابله کاندید کړی و او د کابل کاندیدا یو ځلې درویشتمو نوم مې اول لست د اعلانېدو نه مخکې، بیا وروسته په دا وروستۍ لست کښې چې اعلانېده دوستان زما آواز اوري، کمیسون یې اوري، په کمیسون کښې زما لست و. اما له نیکه مرغه کمیسون خبر هم نه و چې حکومت لست اعلان کړه، بنان زه په هغې کښې رانغلم، ځکه چې حکومت به مهغه کسان اعلانول کوم کسان یې چې خپله غوښتل. ډېره زیاته مننه که ژوند و، بیا بل ځلې د فاریاب نه ځان کاندیدا وم.
عبدالقیوم له کامې نه اړیکه نیولې ده، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم.
علیکم سلام، ښه راغلی خپرونې ته.
ډېره مننه عبدالقیوم ملحمی ما کامې ولسوالۍ نه ته احترامات او سلامونه.
علیکم سلام، مهرباني، نظر لرئ، پوښتنه لرئ مطرح کړئ.
معلومات را کا چې ته اوس په دې خیرنی کوم شعر باندې کار کوې او لومړنی شعر دې کوم یو و او مونږ ته د وطن باره کښې یو شعر یو دوه درې بیته نو ډېر بخښئ.
جناب ملحم صاحب، ستاسو نه د زړه له کومې مننه کوم. ورور تاسو په دې باندې پوهېږي او مخصوصا ننګرهار چې ډېر کلونه کېږي زه شاعري کوم او زما لومړنۍ شعري ټولګه په 1982 کال کښې کله چې زه د مکتب شاګرده وم او په دې کال کښې زه یولسم صنف کښې د زرغونې د عالي لیسې زده کوونکي وم په دې کال کښې خپره شوې ده. تر هغې وروسته لیکنه مې کړې او مخکې هم تاسو ته فرشته جانې دا وویلې چې زما ځینې کتابونه دي چې پاره شوي او ځینې کتابونه مې اوس خپرېدو ته تیار دي. زما وروستۍ شعري ټولګه یا دوه ټولګې چې اوس مې چاپ ته ورکړي دي، البته کمپوز او ډیزاین ټول کارونه خلاص شوي. نوم یې دی زما د کور مخامخ او د دوهمې شعري ټولګې نوم دی که وخت همداسې نه و، یعنې که جنګ نه و، جګړه نه وه، که وهل نه و، ټکول نه و، که زورونه نه وه، او که بلاخره دوراری خور آواز پورتنه و که ده کنده مور اوخی پاکی وی نو پاقی صورت که بیا خش شاعری کوم خوگ شاعری بکوم لمین بیا دکا کوم که داسه ورز راشی
دمو اغا شیر دی چی پدی کتاب که مو چاپ تا آمده کرده دی فکر کوم بیا هم یواری کلرو گل بهار لکنارا مهربانی وکی
وکیل صاحب نو دا پوښتنه ده چې دې کوم خدمت په ننګرهار کې کړی وي یعنې مونږ ته یو هغه راوښیي چې کړی وي
وروسته به لیکوالي ته بیا هم په بشپړه توګه راوګرځو خو لومړی که د ولسي جرګې په اړه ووایي هغه وخت کې مو د ننګرهار خلکو ته څومره کار وکړ څه تغییر مو راوستو کومې ستونزې مو تر مرکزي ادارو ورسولې
مننه په پنځو کلو کې ځکه مونږ فکس پنځه کاله کار وکړو په پنځو کلو کې داسې ورځ نه وه چې زه وزګاره وای او داسې ورځ نه وه چې زه د خپل محکل سره نه وای یوه مسله بله مسله دا ده چې پارلمان یا د ولسی جرګې د یو غړي وظیفه یوازې دا نه ده چې باید د هغه کلي کور ولسوالۍ او ولایت په خدمت کې هغه د قانون جوړونې دپاره وظیفه او مکلفیت لري کله چې د قانون جوړونې دپاره مونږ خپل استازی ولیږه نو مونږ یوازې دې نه چې په دې کار وکړو چې ماته کار پیدا کړی که نه ده پیدا کړی باید په دې فکر وکړو چې آیا د یو قانون کې چې دا زما استازی نظر ورکوي هغه زما نظر ده ځکه ما ورته رایه ورکړې ده په دې باندې باید فکر وکړو چې څومره هغه وړتیا لري په قانون جوړونه کې په پلي کولو کې د حکومت په کارونو باندې په نظر اچولو کې او ډېری نور داسې مسایل دي او بله خبره دا ده چې هیڅ یو وکیل مګر دا چې هغه ساختماني شرکتونه لري مکتب جوړوي هغه بودیجه اخلي هغه خپل شرکت ته ګټه اخلي بیا تاته نوم ور باندې ږدي چې ما دا وکړه یا مثلا متاسفانه کله چې کمپاینونه شروع شي چېرته چې مسلمان دغه ټول ودرېږي چې زما د کلي جومات وران ده مونږ ته جومات جوړ کړه کله کله ماته داسې سوال پیدا کیږي چې آیا دا خلک په دې فکر نه کوي چې مونږ دغه جومات چې په دې ښځې یا په دې سړي باندې جوړوو دا پیسې د کومه کړي او که فرزنده پیسې قرض کړي چې دا پارلمان ته ځان ورسوي بیا وروسته دا پیسې څنګه پیدا کوي په هر صورت د پارلمان د لسو کالو مخکې یا د اتو کالو مخکې هغه دغه به ډېره زیاته مشکله وي قضاوت به ډېر مشکل وي چې زه تاسو ته وایم څه مې کړي څه مې نه دي کړي خو خبره دا ده چې مونږ باید همیشه په دې فکر کې ونه اوسو چې څوک څه کوي په دې فکر کې اوسو چې څوک څومره شخصیت لري څومره غږ لري څومره زموږ استازیتوب کولی شي دا به زموږ دپاره ډېره زیاته مهمه وي مننه
که خپل ځان وارزوی کوم سفر چې مو ننګرهار ته درلوده سفرونه چې مو درلودل څومره مو وکولی شوی د خلکو قناعت لاسته راوړی خپله دنده ښه ترسره کړي
بله زه تاسو ته یو شی په ډاډ وایم او په ایمانداری وایم ځکه زه دغه ولس چې استازی وم هغه ولس ما پیژني ډېر مې ښه پیژني او زه هم د خپل ولس نه یو ښه دغه لرم یو ښه برداشت لرم د هغوی د ژوند نه د هغوی د ستونزو نه د هغوی هغه څه چې د هغوی په ژوند کې دي او زه یو شی بیا هم په ډاډ وایم چې په پنځو کلو کې چې زه د ننګرهار د خلکو استازی وم یوازې او یوازې مې په دې فکر کړی دی چې څنګه کولی شم د ژوند هغه ښه نه ښه شرایط هغه کوم چې د دوی اړتیاوې دي کوم چې د دوی ضرورتونه دي کوم غږ د دوی چې باید حکومت ته ورسیږي هغه تر حکومت پورې ورسوم ځکه موږ تاسو په دې پوهیږو چې یو هغه استازی دي چې یا د چا په پیسو یا د چا په زور یا څوک خپله نشو ودرولی بل نفر ودروي یو هغه خلک دي چې هم غږ لري او هم یو تاثیر لري ما چون په حکومت کې کار کړی و په لوړو پوستونو کې مې کار کړی و زه په دې باندې پوهېدم چې د حکومت ژبه کومه ده او په کومه ژبه باید حکومت سره وغږېدل شي هغې د خاطر زه په دې باندې افتخار کوم چې ما د ننګرهار د خلکو استازیتوب درلوده
تاسې نورو بهرنیو هیوادونو ته پرته له کاناډا او پاکستان هم سفرونه درلودل هغه سفرونه مو د کاري سفرونه و که نه دغسې تفریحي هم تللي او د تحصیل لپاره هم کله مو سفر
تحصیل لپاره مې سفر درلوده دنمارک ته تللی یم یو ډیپلوما مې هلته اخیستې ده او نور د لنډمهاله سفرونه چې معمولا کورسونه پکې دي دی ټولو ته یعنی تقریبا مخکې د دې نه چې افغانستان ته راشم د دنیا تلیریشت سلیریشتو هیوا دونو ته سفر کړی وو او کله چې بیا پارلمان کې وم د دې لپاره چې په ژبه پیدم او اکثرا یا زما کاری سفرونه چې سفرونه مې کړي. خو منتا یو چې تاسو د تفریحي سفر خبره وکړه، زه ډېره بډایه ښځه نه یم، زه ډېره غریبه ښځه یم. کله چې یو ښځه خیاطۍ نه خپل ژوند شروع کوي او هغې مخ په وړاندې بیایي، یقینا چې د هغې تفریح به دایي چې څنګه کولی شي یو 15 خبرې زده کړي، څومره کولی شي یو موضوع زده کړي، تر څو د هغې نه په خپل کاري ژوند کې په خپله کاري تجربه کې ترې استفاده وکړي. بنان غواړم خلکو ته دا ډاډ ورکړم چې ما هیڅکله تفریحي سفر نه ده کړی اته په افغانستان کې دننه.
فکر کوم بیا هم یو اړیکه له خامې لرو، مهرباني وکړئ.
وعلیکم صابر محمد نگران خبر کوم، السلام علیکم.
صابر محمد خیر اخلي،
الله دې عزت کا خپل ګران درنې خور ته سلامونه تقدیم، الله دې موفق او خوشاله لري. مشهور خبره دې عبادت او اطاعت وکړه، دا دې 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 نه پیژنم، ډیر خ او مهربان خزر دا ډیر خ پاک خزر دا عبادت او اطاعت تم کوي. او بل خبره دا چې دې خاون چې هغه من پیژنم ډیر مبارک کورنۍ سړی دې ډیر خ سړی دې، الله دې وتنور همت ورکړي همت کې
ناول
جناب مومن صاحب نه مننه کوم ستاسو د ستاینې نه او د دې نه چې ما پیژنئ، او ما هم د خپل ولس په پیژندنه کې په اصطلاح هیڅ کله خطا نه ده کړې، ځکه زه په دې پوهیږم چې زما ولس د درناوي او د دې چې زه ورسره مینه ولرم د هغې وړ ده، مننه. البته یو څه وخته پورې مې شعر لیکلی، بیا مې یو څه دغه پکې وشو چې ادبي ټوټې مې لیکلي، او بیا هغه کتاب چې مې خپور کړی څو ګام وړاندې هغه یوه کیسه ده، د سهار نه شروع کیږي او د ماښام په تیارې باندې ختمیږي. بیا همدغه کتاب مې په دری باندې ترجمه کړی، در میان دود و آتش نومیږي، او د استاد سلطان عزیز ملنګي د ملنګۍ کچکول، د بی بی مستوره شال، د زړه غږونه او د پړونی شیری ټولګي دي دواړه چې دا مې لیکلي، د دې اهتمام او په دې مې کار کړی او تکمیل کړي مې دي، اوس مې کمپوز کړي مې دي او ډیزاین کړي مې دي، چاپ ته مې ورکړي چې انشاءالله که ژوند دا پټ میړه زما د داستانونو مجموعه ده. او لنغری تر خوانه کې چې دا دوستان اکثرا ځکه څو څو ځلمې مرکه کړي، دا د پخلي دغه ده، زه غواړم چې پخلی په معیاري ډول باندې د پښتنو تر کورونو پورې لاړ شي، تر څو پښتنې نجونې په دې باندې وپوهېږي چې څه پخی څنګه کوي. د مثال په ډول ما مخکې په دې باندې خبره کړې ده چې درې څلور ورځې مخکې یو چیرته مېلمانو هلته لاړو په یو دسترخوان باندې چې ټول به کېدای شي لس کسه به ناست و، څلور غوری غټ غټ وریجې چې دا واړه غوری حداقل په هر غوري کې څلور غوري یا پنځه غوري پکې و، چې دا هغه د ښځې عدم تجربه یا د تجربې نه لرل د ډوډۍ په پخولو کې ښایي. اکثرا خلک داسې فکر کوي چې کله چې میلمه راځي نو دومره شی پخوي چې بیا پیپیږي نه، یخچال هم نه وي اکثرا په اطرافو کې، چې دا ډوډۍ وغورځوي، دا چاته ورکي، همسایګانو ته ورکي، په دې ټولو باندې ځکه ترتیب او تنظیم یې نشي کولای. هغې د خاطره زما دا کتاب ښکاره ده چې یو تعداد ته به ډېر خوند ورکي، دا زما دغه نه ده، زما په اصطلاح هغه ساحه د کار نه ده، ځکه زه په تحقیق او تخلیق باندې کار کوم، دا یو تحقیقي کارو خو یو هغه د خوند کار ښځو ته ګنډل او پخول دا دواړه د ښځو د ژوند یو برخه ده، حتی که ډاکټر ای مثلا ډاکټر صاحب نسرین نوري اخیل هم خپل کالی ګنډي، هم آشپزي کوي، هم ډېره ښه جراح ده، ډېره ښه ډاکټره ده، یعنی یو ښځه د تخصص سره کولی شي چې کاري مهارت هم ولري، د مهارتونو نه هم برخمنه اوسي.
بله، به هم ډېره مننه کوم چې زموږ بلنه مو ومنله، راغلی سټوډیو ته، کور مو ودان که څه هم ډېر مصروف وي، تر بیا مو په لوی الله سپارم. د ازادي راډیو نور خبرونه سره هم پاتې شي.
چه گل باشی مشران چه گل باشی نو کشران سملامت دی سنگیر چنار چی آلا تن سملامت دی مشران چه گل باشی
دست بالای دست به اتحاد پس بایه پشتت با قدرت های پس مرگ و زجر و زجر این چه حالیه آمده به سر ما رحم کن خدا بر حال ما رحم کن خدا بر حال ما کسی نیست جز تو من خوار ما تا وقتی که اتحاد بین ما نیست که نشفر است نشده بین ما نیست اوزا به همین بار پیش میره با خدا خانای ما با آتش میره با خدا خانای ما با آتش میره
وادا شود گانس ملامت سنگیر چنار چیالا گانس ملامت شاچ گوند ماشی